د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکي او تر څنګ یې 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. چارواکي وایي چې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساسې ګرځول شوې دي او د چین چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ناراما سینکیونګ صوبه کې 1000 ترهګر ډلې ځپلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یارخان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کومو ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. پولیس وایي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی دی خو په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هب سیمه کې شوې ده. د هب سیمې د پولیسو مشر بشیر برهوی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د برید هدف سلیمان ممنون حسین و. دا چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ایښودل شوي وو. د برید ذمهواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي. په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزوی جنسې د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته. دا دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځینې علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورکزو ایجنسې بې ځایه شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي د جنګ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو خو تر اوسه حکومت ایس انتظام نه دی کړی. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاحکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوغتل شي. د ولسی جرګې رئیس او اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د څرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یوه پریکړه وکړي. چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې څلور سیمه ییزو پولیسو خپل درې ملګري په ډزو وژلي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله شوې ده. د یو بل خبر له مخې د کونړ په مرکز سادآباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو حمله کړې چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي زخمیان شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل نل مشال ریډیو ته دا موضوع تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. بلخوا په زابل کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فراهی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه څلوېښت تنه پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلی دی چې په پیښه کې یو تن وجل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دا هیواد د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته یې د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جوان ورځپاڼه کې لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تورو لګو چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورځپاڼې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلي دي چې امریکا په رمادي کې د سختدریزې ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیعه ملیشو او د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وایي د داعش لخوا تېرونې نیول شوې زیاتره سیمې یې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبرې اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. اور اس ته خبر ده چې د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي پر ریکټر پیمانه د 5.6 درجې یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولي خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانې ولړزیدې او د څو شیبو لپاره ټرینونه هم ودرول شو. د خبرونو پای اوس ته زموږ همکار ریاض موسی خیل د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپې دیرش پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپې پنځه پنځوس پیسې خرڅیږي. یو پونډ په یو سل یو کم شپېته روپې او یو سل یو کم شپېته روپې پنځه پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپې او یو سل دیارلس روپې پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې څلوېښت پیسې او په اویش روپې پنځه شپېته پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې پنځلس پیسې او په اتیش روپې څلوېښت پیسې. او یو افغانۍ په یو روپې اووه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپې نهه شپېته پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه درې دېرش او کم څوارلس، پېښور کې اته دېرش او یوویش او بنو کې به یو څلوېښت او دوهویشت درجه وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو حکومتي چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو شنونکي دغه غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات له پلوه مهمه بولي.
یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
بیګا شپه د بلوچستان په هف سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پر زوی بمی برید شوی چې هغه ترې بچ وتلې خو درې تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي په صوبه کې د کیدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
صوبه حکومت ایف سی دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې په وخت لټول نه پرینځي نه دا کړی دی.
او لکبالی سیمې اورګزای جنسای څخه به کور کل شوی خلک وایي د کډوالۍ وکاله وشول خو لا هم حکومتي کورونو ته ستنولو کوم پروګرام نه لري.
مور جنسی لگا سات سال وچو دا مور نا رغلی و دا پتا نلگی سے امن پا اشتا و نشتا سی حساب نا
دا خبروان پا دوی منی مائی که دا سول پر لور خبروان هم او رئی هیلدا لمشال رادیو سروسی. او دا هم اولنې رپورت. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ییزو چارو څېړونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر دریاز مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د ده په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دارنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته رابلل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وه.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول په روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوس کو نو دوی وې
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. دې غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقه کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وه چې د دې اهمیت اندازه د دې نه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه رنګ سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه رنګ ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15218 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د بلوچستان په هب سیمه کې بیګا شپه د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی برید شوی چې هغه ترې بچ پتلی، خو درې تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 1500 نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستانی ولسمشر پر زوی دغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستانو بیلتون غوښتن کې ډلې پر غاړه اغستې ده. لوکټه پر د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر رپورت لري.
د حبسیمې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبسي مشال راډیو ته وویل د بمې برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو، خو خپله سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمې برید کې د سلمان لږ تر لږه 15 محافظان هم ژوبل سوي دي. د حبسیمې د پولیسو په خبره چاودېدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو بلې خواته د دغې چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځایي رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی و. په بلوچستان صوبه کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستاني ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایه چونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایه چونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کوټلي ګامونه په پام کې نیولي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساس ذکر زول نیند الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی رپورٹنگ ہم زمون ضلع انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے چک ریٹرننگ افسر کرے چ کم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ایت اور دے کیوم لگا بیا کیٹیگرائزیشن دے سیشن ٹیری حساس دی او زنی لگی کم حساس دی احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکویسټ کړی دی او مختلف ټول نه پریم چې دا بالکل دې لپاره کړی دی او په ټولو پولیس سټیشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړه.
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګوي چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او دا غي د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې سوای
نه غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت کې فنډونه خرج کیږي نه زونګه د 2014 15 سالونو ترقیتی پروګرام نه غدي فنډونه دي
جی
نو دې کې څه دا غنښته ده نوې څه کار مونږ نه دی کړی. مونږ زړه کارونه چې دي نو هغه میچور شوي دي هغه اوس تنفیز ته نغې کېږي نو دې وجه نه دی دا خیال لري نږدې نوي فنډونه د دوی کار
ول ان ایس سب د خزو د وټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوی و چې خلکو ویل د خزو وټونو نه چوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی دا چې خزي په پراخ مټ وټونه واچل
ورخزی د وټون نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کول دا غو خلاف وکاروي کی البته خزی په زور د کورون نه راځي کی چې مسوګ باندې راو باسي د کورون د پاره دا کې رس قانون نشته چې انسان په زور باندې ته د وټ باندې مجبور کړي
او د دې په لړ کې چې کومه جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی وټ نه ور کوي
جرګي زنګ زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګه نه تشري چې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
وردن کو دوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای پر روانو بلدیاتی ټاکنو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې مېرمنې خپل رائے استعمال کړي. نوموړي زیاتوي چې دوی په ګوند کې دننه چا د مېرمنو د رائے ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نیشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان د خبرې تیر ورځ په پېښور کې په یو خبري غونډه کې کړي چې تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې وړو.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملکولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منکولو کې ککړ اومندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ ویل
خامخا آئین پر اسرا نئی خلاف بتاتی بھی کاروائی کی
نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت میلاو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچولو نه منع کړی دي، نو په ضد به یې کاروایي کولی شي. بلخوا راتلونکي په 1 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجي کارکن قمر نسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړی وه چې ګنې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اردن کو د اورګزو قبایلی سیمې بې کور کړل شوی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی خپل سیمو ته د ستنولو غم خوري. دغه کډوال وایي وکاله وشول چې خپل سیمې وتلې خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل په لول افتونو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي د اورګزو کډوال به له راروانې روژې میاشتې وروسته خپل سیمو ته ولېږل شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د اورګدو قبایلی سیمې نه بیکوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیس سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو وو کالونو د هنګوز لی سره نږدې په زرګري سیمه کې د کډوالۍ جون تیروي وایي نه خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
متاثرین شوی علی خیل یو بری کا مسئلہ نہ کا خاتمہ اسپیک کا لو شو گنا دا خواجہ کین کم داور کم سے کم اسپیک کا لو شو یاران پکے پرت دی پوشو گرمی دا ڈر سا حالات تھی کنا مجبوری ہے نو بس مو ایجنسی لگا خبر دس دا کنا اسپیک سات سال وسو د مور نہ رگلی نو بس اس دا پتہ نہ لگی گی سے لگا امن پکشتا و نشتا تی حساب نه او دا پتا نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلار شی.
شامس خان دا بری ورک رو دا علیم خیلو نا وکال مخ که پیادو سیمو که دا وصلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوی و خو پیادو سیمو که دا وصلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2013 میلادی کال دا مارچ پا میاش که دا خوخ بدشم پناما عملیات پیل کرل او زای ولس سره اشمنا کرده و چی پا یو سو میاشتو که بس سیمی دا وصلوالو نا پاکی کری. خو دا 15 کالو تیرو دو نا باوجود اوس هم پا زرگون کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وایي
دوی واپسي د ټینټیټیولي رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او رګزای والا به کیږي چې کله دی فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي او شي زای کې زنه کلی هغه شوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی او رګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي او کډوالي خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بر او رګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخه م لاړه لوپټه م لاړه چپل م لاړه
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس د شکایت کاری کې اول درته پیایي دا چې تاسو بڼه یې.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي انتقالولی، په لرې پرته سیمه شوه کې یوه شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر پر مونږ ته رپورټ را لېږلی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه کې ځایی خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټرې همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دیو جنا جوړ کړ چې دل درد نه کار کې غدلا کنه دل درد تل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کار مې دي اکثر چې کوم اسپیټل نه دی پکو مطلب ری چا کوم دوه اسپیټل نه راغلي باندې باندې جذبه ما وجه د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سو ګی راي مطلب لور هي یو غاده کنه چې بل لور دې غو کټي او د خلک خدمت نه وو.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پخت چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر ته دی وجه جوړ شو جذبه ځکه دی کې زیاته کلفي لګیږي ماغړ کې خو جوب ته ماویزه دی سره به کار کوم عوامو خدمت به کوم ډیلی چار پنج کې سیز راځي هغه کوم ډیلیوري شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټي ریسټورنټ کې څه کېږي څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ زه ډیلی ګورم هغه په دی وجه خوشحالي چې کوم څه موږ ته مشکلات نشته چې دلته زو مشکلات کې کوبنه ته زو مشکلات ار وخت کې کړې دي نه دا نه خري چې دلته زو پاتې شم زه ځان سه نو سټاپ مو ساتم بلر لیډ ډاکټر ما ولم فیسلټي موجود شي چې اپریشن ته سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ ته زیات مسلې وي ځکه چې ما هم نه بات کړې نه ټل تکلی شي نه بنه تکلی شي.
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روغتون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
یادونه
ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي. خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ جنسای په مامندو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالی ده. دا زده کوونکي د عنایت کلی په ټکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسۍ په مامونده کې جوړ د برخو روزو سرکاري ډیګري کالج الوزولی شوی و چې وروستو بیا د دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د مامونده اوسېدونکی دی او د څوارلسم جومات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر څنګه پوهې سر جی موږ ته زه بخور لغه حفاظ هغه ایریا نه راځم دغه بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبره مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې اوسې کې بارډر باندې خلک اوسې کې سټانډ دي څنګه دوسون سم هم شي دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي اوسیدونکو دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونز هواري شي.
پارشل تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کندي اغم د منګه د برخو لوزو وړو سره ریز دی راځي اغم غټه مصاله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بي سي کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخو لوزو وسیدونکو دی او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک راځي نو کله ولا فوجي راشي کله ولا
خاصه دار راشي کله به کیسه خلک کې ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې د خپل کالج راشي خلکو ته سکون زده هغه د کټکور او د ګبري او د ګاډ چې د خلک رواني انات کې تجوزي ټریفیک مسلې ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تفصیل سره ده نو دی وخت چې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي کنه نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دی وی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نږدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوردونکو دا مشال رادیو دا درینی میں بجی کی دن کی دی دا نسی اجمل نبا دا خبرونو لنڈی سولو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هیوادونو پینسم کانفرنس ته تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وایي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلې ده خو په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هفت سیمه کې شوې ده. د برید ذمهواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورکسوی جلسې د بې ځایه شوو خلکو د واپسۍ لړۍ به د راتلونکي روژې میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ مشال ریډیو ته د یو ځانګړي مرکې پر مهال کړې دي. په زابل کې ځانمرګي برید شوې ده چې پکې 15 تنه وژل شوي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ناارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل 12 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوب ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مول انیسی اجملا اوریدل له اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغوی خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دې نه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخري کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چېرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خوا دا خطره ده او بل خوا دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رایې سر پیدا کول پکار ده چې دې منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس به دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کموالی راغلی دی. ادارې کاری پوینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به را روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپلې جایزې آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو لوی سیاسي مسله ده او دوام یې ستونزې زیږولې شي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي د نېشنل اپینین ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورسپانې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومبۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمینځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خودل دکې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام موثر نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز شته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2016 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمینځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاري امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقاله کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان احمد ضیا پوردستان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د ایران د جګپوړې پوځي مقام د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده. په دې اړه ورو د احمد تکل پر رپورټ کې
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کیږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولی आवाज دی، د ادم تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو د آلمان غږ راډیو پر وپاڼه یوه مقاله خپره شوې چې ورکې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. عام افغانان انګیري چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پوځ لاس لري. نو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه دوی په دې اړه شک څرګندوي چې ګنې هغه هیواد دی د ترهګرۍ پیښو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. فرخنده وزیر د دې لیکنې مهم ټکي اوروي.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وارد ویلی وو چې له پاکستان او سوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.diwaradio.com.
او اوس وخت چې اوریدونکو چې د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور خبرونه درته وړاندې کوو، د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د پښتنو په ټولنه کې د تاوتریخوالي پیښې ولې ډېرې دي یا ډېرې شوې دي، د خلکو ترمنځ د دښمنۍ وجوهات څه دي او دا چې د منځه وړلو لپاره باید څه وشي. دا خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د پښتنو اکثره سیمو کې دا مهال د اشخاصو کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو له لارې حل کړو. زه بشیر ګواخیم، د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خپل منځي او دښمنیو کې ډیر خلک وژل شوي، زخمیان شوي او ډیرو مالی زیانونه لیدل دي. ډیر څېړونکي، قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتېدو په وجوهاتو کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نښتو، د تعلیم کمی، پرمختیایي کارونو نشوالی، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بې ځایه غیرت شامل دي. د خبر د جمرود قومي مشر ملک اسرار الله خان مشال ریډیو ته د دوی په سیمو کې د ځایي اوسیدونکو او قومونو ترمنځ د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېرې لانجې خو ځمکې په حوالې سره وي، جایداد په حوالې سره وي که نه، نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالې موږ ته مخې ته راځي. دا خو د پویو سره تعلق لري صاحب، دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پورا چې دا مونږ ته وایو چې ترقی کړی، دا په دې کې هم سړی اول خبرې هغه نه داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره که نه. او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت کې انسان جذباتي شي، نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي. او دا خو به ډېره ښه وایي، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي. ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي.
د پښتنو په اکثره سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده، خو ځینې بیا زر حل شوي. د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک تلاس کړي واک قومي سپینګیرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خبرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ، نو هغه په همدغه سی یو جرګه کې ناستو.
کنن د تزوی ام په دې نن ورځ په دې نه مقام نه وسو تا جی کال کې ده په دې مقام نه لکه مونږ په یو جرګه کې یو غټه تنازع ده د زمکه او هغه د ریښ دراغه نو زه وسو دا خلکو دا روته مبارزه نو وسو دا خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او هغه کې لکه دغه د جرګې په لارې باندې کوشش دی که الله پاک دې ته خیر به سره راولېږي. نو لکه زیاتې پکې د زمکو مسالې دي مخکې پکې هسې پکې دلته کړه د پښتنو مطابق بدقسمتۍ نه پکې دا برانته ده دا نیول پرانیستل دي. نو دا پکې لکه شوي وو خو الله پکې خیر کړی دی. نو اوس یې لکه دې ته هم جرګه ناسته ده چې الله یې چرته یو د خیر ذریعه وګرځوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډيږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبرې او تبصری هم کوي او لټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د ملما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنۍ او اقتصاد خرابوالي، خاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سولیزو لارو د کشالو د حل لپاره کارکونکو ادارې جسټ پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکو مشر علي گوهر وایي د حجري کلتور ختمیدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پختنو روایت هغه مونږ پریښود غنی نو پختون چې کوم په خواسه کړی دي کاغذ اول خو به دشمنی وي نه او کوي به نو هغه به ډېر د پختو وي هغه به چې کوم دی نو د پختون بلای په یو سیز باندې خلک نښتی او ځکه به وي او هغه سیز به لکه دا وه چې لکه اوس ماشوم سره به یې نو ډز بنه کړي زنانه د وه سره نو ډز بنه کړي مو هغه په پټه به چا پسې ډز نه کړي چې څوک دشمن دې تشي نو ډز به پې نه کړي جومات کې به پې ډز نه کړي دا ټولې خبرې زمونږ په خوا په پختو کې وي. زه د حجرې ډېر حامیم مارا کتاب په جرګوم دی په دې پښتونولۍ مې دی اوس مې په دې حجرام لیکلی دی ولا پبلش کړی مې نه دی نو دا حجره چې کوم نه کنه حجره زمونږ داسې یو ځای و چې مونږ خلکو ته پښتو خوله او د پښتو هغه سبق چې بچانو ویلی چې څوک ته حجره پاس ویلی شي نو هغه کیسه ګرانه وړېره بیا به هغه ته پښتون نه شي ویلی نو دا مونږ هغه حجره مونږ نه لاړه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلي او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره یې ډېر کار کړی وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخیستو وجه بې تعلیمي ده او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چی دی نو مور او پلار چی دی نو هغه هم سبق نه دی ویلی، مور چی دی سبق نه دی ویلی، پلار سبق نه دی ویلی، هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلی. نو هغوی چې دی نو هغوی هماغه خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو پکار دی چې جینې الک وي، پکار دی چې فایو پنځه شپږو کال شي نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځه شپږو کال شي نو هغوی بس په کور باندې کښېني الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چیا 12 13 سال چھ نہ دغی بارک وا دو کی صدا کو سب نہ زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ کم چی دینو 16 17 سال چھ یغ م چی دینو دارک دغ وا دو کی.
د مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، کلی وی خو ډیر پښتانه به تعلیم دین او لبل خو د دوی په زینو کې د جګړو او بی امنۍ ولوجي پرمختیایي کارونه هم ډیر کم شوې دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه یې نیسي. پوهان وایي چې د شخړې د رامنځته کېدو په صورت کې صبر کول د نورې وینې تویدو مخنیوي کولی شي. علي گوهر وایي له همدې وجې خپل مقابل کس ته بخنه کول تر بدل اخیستو ډېره ګټه لري.
ټولو کې غټ مسله انسان ته چې کوم دی نه غزان بدلون لی او ځان بدلون چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی، په بل باندې تنقید کول دا ډېر اسان کار دی. د ځان بدلون لپاره دا قرآن کې ما دا هغې نه راغوستې دي او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر د هغې او ما ته ډېر ښه ریزلټ را دي هر ځای کې او هغه دا را چې انسان سره قرآن کې دا دي، قرآن مجید کې چې درې قسمه زمونږ نفس دی، نفس اماره لوامه مطمئنه. یو د پیغمبرانو نفس ته چې د هغې ناړو بدي کېږي نه، یو د شیطان نفس دی چې هغه همیشه بدي کوي. یو زمونږ ری چې مونږ نه بدي وشي بد وشي نو فوراً مونږ ته دن نه وویلی شي چې هو دا دې ګورې بد وکړو. اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دی نه دا تا خو نه کړو نو هغې نه مونږ په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدله اخیستی شي بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا څه دي هغه به الله تعالی درکوي تعالی.
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي. که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کیږي، خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی، نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي. په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کیږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي، نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د همدغسې یو تازه مثال یادونه کوي.
دلته یو واقع شوی و، یو ماشوم چا وژلی و، هغې کې د ننواتې سیسټم و چې په کلي کې کم خلک و، نو هغه د چا چې هغه مسله وه نو هغې لکار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل، او هغه ننواتې په شکل باندې پرون موږ هغه کلي ته لاړو. ډېر ګڼ تعداد کې یو عالم هم راسو، نور مخه ملکان پکې راسو، نو هغه ننواتې په هغه کلي والا باندې لکه د جرګې په شکل وکړل او هغه خبره دا کلی د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله. شکر دی اوس وزما پښتانه به لکه دغه خبره چې مړه شو خو لکه لږه قلم سر له راغلی دی اوس خلک به دې پوهېږي چې لکه یو فریق ته یو کس مړی وه بل طرف ته نه وي، نو خلکو کې دا شعور هم راغلی دی. دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکې مړی وکړم کې یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو، لکه دا سوچ خلکو کې ورسره پیدا شوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په اکثر سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته. د عدم تشدد د فلسفې پلویان، د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي، ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي. په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کیږي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي:
ګوره چې که سمرم ته جګړه وکړي یا مرګونه وکړي یا بدی وکړي یا دشمنی وکړي یا بد وکړي، ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کینئ که نه؟ آخر ګوره دا خو دنیا مسئله که په جنگ حل کېدی اوس به په دنیا کې امن وای، ځکه چې دونه جنگ وشو چې خو په جنگ مسئله یوه هم نه حل کېږي. مسئله حل کېږي په خبره باندې، نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکې لږ شوی وي هغو کې مونږ کاڼي دو تیګه چې مونږ ورته وایو دغ دو د امن د پاره د سولې پاره چې ډس پکې نه کیږي، نوره هغه دو نظر نه حل کیږي. او داسې مسلې چې کومو کې لکه شل کاله تیر دي دیرش کاله تیر دي، نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکې شوي وي او مرګونه هم پکې شوي وي، نو هغه بیا سې ښه غوندې حل چې راوځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي. لکه مشرانو ته که پکې مشکلات نه وي، زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض کړه زه پخپله په هغه کې هغه جرګې مشري ما کوله، زما د هغه نه مخکې پکې مرګونه شوي وو، د پیدایش نه مخکې لکه په 1952 کې هغه مسله شوې وه. او قدرت ته هغه ته ګوره چې هغه خبره ما له راغله اوس او یو دوه کاله یې کېږي چې هغه ما حل کړه، په هغه کې څه درې څلور مرګونه شوي وو، دوه درې پکې زخمیان شوي وو که نه. نو داسې کومې زړې مسلې چې وي که نه، عموماً دغه کې لګم چې مشران تکړه یي د علاقې مشران تکړه یي که نه او مخلص وي، نو هغه انشاءالله چې حل کېږي. او زما ځانیم دا کوشش دی، مونږ دوه درې روغې نورې جوړې هم وکړې، او اوس هم دا کوشش دی چې کومې دا زړې مسلې دي دا ډېر لږ کوشش غواړي، لږه خواري غواړي. انشاءالله چې دا مونږ حل کولو ته بیایو، انشاءالله چې حل کوو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت همدومره و. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، خوشاله اوسئ.